خو دا ورځ به ترڅو چې زه ژوند یم زما په ژوند کې به زما هیڅ کله یې رنس تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې په بیا آرام شي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې. ستاسو کاغذ موږ د کورنۍ هغه مسول وو، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمون کوي وو، چې هر څورتو هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس وو. نو دغه نشتون دا معنا لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل شي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ شي. کومه ورځ خوشی منځو هم به موږ دای په دماغ کې راځي، کومه یو ځای سفر کوم هغه به موږ په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پر نه راغلي.
کوم وخت څخه چې دای صاحب په شهادت رسیدلې دی، عموما د هلمند په خبريالانو یو منفي تاثیر اچولې دی. یعنی د هلمند کا کوم مشکلات چې دي هغه خو په چا پات سوي دي. کوم وخت چې دای صاحب نو هغه د هلمند مشکلات د مسولین پر رسول په ډیر شته کوم، یعنی نو کوم وخت چې په شهادت رسیدلې دی عموما ټول خبريالان د چوپ دي. یعنی دغه مشکلات
دای صاحب خو یو ډیر نیک سړی او ډیر نیک خبرنګارو، یعنی د هلمند د هر جنگ زپل صحیح ته بده ځان رسوي او رښتنی خبره تر مسلمان د مملکت پسو ته د ولایتو پسو ته رسوي. د ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنگار وو، یعنی په یقینا سره مسلمان د غوښتل چې د خاور ته د دغه په امانداري سره خدمت وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واوري. لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راتغږيږي.
پرمختګ او د ناهیلۍ څخه ژغورېدا او
د اکبر هوتی خبرې او شعرونه در اورو.
ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل. اے د نننی دور انسانه دا سیدا.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړی دي، چې له ډلې یو ټلویزیون، و سیمه ایزې رادیوګانې او شپږ چاپی رسنۍ دي. په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 رادیوګانو، څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپی رسنیو فعالیت کوو. خو د طالبانو په واکمنۍ دو سره څوار لسیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د رسنیو مسؤولان وایي په خوایې د اعلاناتو او ځینو پروژو لارې خپل مالی اړتیاوې پوره کولې، خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپل رسنیو دروازې ته کول پور واچوي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د کتابونو د چاپ یو مطبعه پرانستل شوه. د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم د مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي. په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره په کابل کې ډیری چاپ خونی تړل شوې دي او مسؤلان یې مجبور شوي چې وی پلوري. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي. د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی ذبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. مولوی حسینی هم در از ویلی هیچ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان و زوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملی بیرغ او ملی سرود په څیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملی بیرغ او ملی سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملی بیرغ او ملی سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملی بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملی بیرغ و، او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملی بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملي بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملي بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یا د ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملي بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د ملي بیرغ او ملي سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام وو، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلې د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوی او د حکومت ولې د نوي ډول سره د اشنایی خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګا نه اوریدل کی. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه باور نه کړی چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي، ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کېدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښان
لډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو. د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمېر ترانې د ملي صورت په توګه خبرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. له هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې بیا 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې له خمر غرا وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمی ګم په نوم یو ناول و، سره پسند کې د ذهنیت جوړونکې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی اروپور و بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم، او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کېږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی، او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی، او سر پسند کې د ذهنیت جوړونکو متلونه د متلونو یو ټولګه ده. البته دغه تر چاپ لاندې ده. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوي دي او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه وروسته کولای شي د نوم پیړې پیړې ژوندۍ وساتل شي، په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاند او زرین کرښو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز ده.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخوښ کړی د ژباړې لپاره؟
په هغه وخت کې چې ځکه زده کړی علومه ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د اروپوهنې یو مضمون درلود. اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره
بلابلابلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي یا په دلیدنی ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلی ډول باندې دا راخلی بلابل موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي وسره په څنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلی دو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځوونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي هغه موضوع د بیسیړي یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نورې سپتاست بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغه تر رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي اور سره پڅنګ کی د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي پر اختیام په پختې به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکر انګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم را ژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نو وخت ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه څه نه کوو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه د په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوری صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړې ژوند ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لویه پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولای شي په مناسب او ارزان قیمتي له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی هوتی که په شعر کې د ترخو حالات خبرې کوي خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي ل اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړل دا یو آمدی نو د 13 ول 17 کال راسي چې کله ز د کوم کوم د خونزيست د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دا بیا شعر شي نو شعر سره مې دا تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې په رومانوي شکل کې زه خپل چاپیر چلنځوګر انزورګری وکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالات متاثر واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکې
تر دې د مزماغو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې دا یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جوند د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه اغه اغه کې اغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو اغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې دل چې اوس پورې ز غنم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستې پاول خبره ده زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینا ده زما په شاعرۍ کې د انسانيت د لوړ انسانيت د پاره مینا ده او دا غین علاوه زما چې کوم کدبی واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده
ځینې خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص والو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم دا چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورت دي چې ستا مطالعه ای نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې بروانی ستا په شعر کې د موضوعات او رنگارنګي ست چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپل جب کلاسیک ادب اخا مخالوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تا تر کې پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چاتالوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشرې په نبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او هغه منګ په انګریزي کې ورته وي اټریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاغي کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعري خغه شاعري چې پاغه کې د هنر نکار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټکنیک باندې د رنګ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني اغه شعر داسي چې اغه آینه کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلې شوې چې زه لولم جویم چې ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر زو دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې هم زکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیمداسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډه کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت کې ګور سمرا خود غرضا شما په محبت کې ګور سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ایمان می راوړ کې ایمان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور اور پورې کو ژوند زده کوم د زغو او د سکروټو خار کې ژوند زده کوم د زغو او د سکروټو خار کې ګورا په نفس او په شیطان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو خغه هم زولو تویلو زما منه او کنا خغه هم زولو تویلو زما منه او کنا دستر ګرب کې اکبر جان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو پتا مئن شوم پزان باندې می اور اور پورې کو
هوتی صاحب مخ کې هم خبره داسې وشو چې شاعري یو څه له حالاتو او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپلې خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغو کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپله د معاشرې یو فرد دی، په خپل د معاشرې سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشرې دړ دغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د چې کم خپل ځان بیانی په شاعرۍ کې، نو عموما د ځی چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د دړ دغم د بل انسان می کی دیم شي، نو په دې وجه باندې د په شاعرۍ کې دا سي چې هغه بل ولي نو هغه وایي کدا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله ښه شاعري لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر ښه ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې ځنې شنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه، چې ته اوربل خوروې زپې در شندم ګولونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده امنه امور دن کې هم دستون کې ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو دا سي د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستاده غونډ زنې شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه دی خپل اولس ته وي دی خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا اوریدونکو د چې کم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه د شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ. یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتاً داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبد سایل صاحب د زده کړې د پاره به د سایل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زمادارې چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب دی کم طرز دی چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا. خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایي.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه دې کله یو وکله بلا، چ پزړه دې کله یو وکله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال له محبت ته، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال له محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې دا. خوخ می دروغ ندی جانان دا سدا، رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا. داس مینتوب چې اذیت کیه مزدا، داس مینتوب چې اذیت کیه مزدا، یم رسیدل ترسمانه دا سدا. داس مینتوب چې اذیت کیه مزدا، یم رسیدل ترسمانه دا سدا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا، زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خو رک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خروق یو د یو بلا اے د نننی دور انسان داسې دا ناس یو د یو بل سره خروق یو لیو بلا اے د نننی دور انسان داسې دا او ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زړه پختونستانه داسې دا ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زړه پختونستانه داسې دا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی
ستا په سر
مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا داسې دا ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا داسې دا دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره وای لچترال تر بولانا داسې دا خوخ می دروغ نه دی جانانه داسې دا رکیم در پسې لخبل زانه داسې دا
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې من ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوې کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپی هم نشي درنوړلای کمو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې دروخات صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لریتلل یاد را وګرځوي په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې وی میرمنې کیسه در اورو چې لخپل مازی او یادونو تیرېدل ورته سخت دی د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د ورستی ځل لپاره ورته راغلیم د کور په یوې کوټه کې ولاړیم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول اوس د کابل غرونه لال کورونه په امان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي په هغوی چې موږ کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټی ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته میزړه شوی دل تراغلیم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم. ترموز می لچایا، لپټاپ می لچارچر ډک کړی او دل تراغلیم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کلا کیسې را کړې دي. پتیرو نه کلو کې می د مور پتلین کې د دې روح ته دل ته دعا کړې ده. د پلار یاد می هم په دغه کوټه کې ژړلې، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستۍ دیدن می ده، لکه په وروستۍ ځل چې می له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې می هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس می هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور می دې خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوه خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنی ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده. مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي. څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي، غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړې، مگر تیر هیریږي، مگر بې تیره ژوند کیږي، مگر بې یاده سا اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړو. تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولرئ.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے